آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشه دي، ازادي په څپو کې د دې اونۍ خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن دې ازادي په څپو کې خبرونه کې له افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو. پرون د اتلسو هغو افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړي بلغاریا کې ویلارې کې موندل شوي وو. د څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسوي، خو په افغانستان کې د طالبانو د بی اصلي واکمنۍ د پیل راهیسې په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوي دي. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي، او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هره ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند تر منځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خپرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلي نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خپرونې ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، راسره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې زه درته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اورېدونکو ته به یاده مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه راسره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقوقو څیړونکی دی، همدارنګه د بشري حقوقو یو فعال دی، او همدارنګه شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان د لوست افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په قاچاقي لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترینګلی او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم، ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب له تاسو نه به پیل کو، له هیواد نه د افغانانو وتل نوي نه دي، یعنی له خایسته ډېرې مودې راهیسې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووزي، او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې خو تاسو ته او محترم اشرفي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، یقینا په تیر سلویخت کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان تندغه دربدری او مهاجرت باندې اختصاصه ویده ترننه او د دې کچا کله کته او کله پورته کیږي، حتی حول چې راځي د هغه په جریان کې د هغه عمل افغانان نوی گروپ دی افغانان مهاجر کی، او دا مهاجرتونه خوزان ته خپل دلایل لري. مخکنه چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وهڅول شي له افغانستان څخه کډه وکړي، او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای په ځای شوي وو ګاونډي ملکونو کې یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورونا یو سره یو ځای شي. دا هم درېمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې ورسته کلونه کې مطرح شوی دی هغه د ناسالم رقابتونو موضوع ده چې د سیالۍ او مسله ده چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې د دوی تربوران د دوی خیشان د دوی اقارب تللي دي خارج ته او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري او د دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ سي او بهرنیو هیوادونو کې هلته کار وکړي هلته ځای پر ځای سي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخ چې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس شته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونای سره د یوځای کېدو مسله هم شته او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینو افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده، افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي. نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي. دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسي. نو دغه دلایل خو فی الحال شته او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بالاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. اشرفي صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو یو لاغه کسانو نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی وو. راسه اول راته دا وایا چې څنګه دی، ولې دی پریکړه وکړله چې له هیواد نه ووزي او غم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوهېدی چې خطرناکې دي؟
لومړی تاسو او ستاسو درانه زما او زړو همکارانو ګلونه اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړه او روغ وسې. ان صاحب، زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لاره انتخاب کړله او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت شته ولې زه هغه ته مې اراده وکړله. اصلي موضوع دا څه چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نو وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو ترپونو تحریمونو ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پرې شو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېده، خصوصا د پخوانی نظام هغه متخصصین سیسین چې وا هغه سربازان چې وا هغه افسران چې وا دته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راځي په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپل تاسو ته من میږي کوم کارخانه نه لري چې کارګر وکولای شي چې ارته مش پر کار سونو. تقریبا زه چې په کوم ورځ چې اراده ونیول د افغانستان وو زما یوازینی لامل زخ شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبوری لامل و چې هیڅ کار نو دلته د کار کولو هیڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې داسې یو څوک نه فسنس پیدا چې راځي زما سره کار وکړي زه تا به 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زور مو د پرې را دی وکړ د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب. وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوي، نور لارویان چې در سره وو هغوی کمی خبرې لرلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعا چې دا یوه جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانیږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبورېږي چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سعیدي صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکي څرګندونې مو واورېدې. موږ د خپرونې په پایل کې یو له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا در سره خدای پرماني کوو، ځکه پوهیږو تاسو وخت کم دی، بیا به راسره په بله خپرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې شفیع صاحب وویل چې د فقر او بیوزلی او بیکاری له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شی دي؟ ځکه په ډیره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وځي او دوی له ډیرو خطرناکو لارو نه تیریږي چې تاسو به هره ورځ اورئ. دا پرونم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارې کې مړه پاتې شوي وو، حتی د بلغاریا په کچه باندې دا یو له مرګونو پیښو وګڼل شوه، دا ولېږدول شول افغانستان ته. داسې لارې ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را کی لک زره او دوغه گیګه ما گشت تاسو پالیسی برنی. ز د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان، وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد می په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې می حضور درلودل دي او وکالت مدافع میں دے امیگریشن کرے دے. دا تمام ادویات او اصطلاحات چکارول کی گی پا قانونی لحاظ باندے ہر یو زنت مفہوم او تعریف لری. یو اسائلم سیکر دا دویانا پا کنویسنین کے دا اسائلم سیکر عوامل تعریف اقتصادی جنگی موقتی دا تمام مهاجرتونه تعریف شوی دي. سیاسی پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وی په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري، که یو څوک د ژبې، د قوم، د نژاد، د مذهب، د عقیدې، د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسی په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هیواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې، هغه ځي درېیم هیواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضې د دې دلایلو د اثبات په صورت کې د ته پناهندګي ورکړ شي. یو هغه جنگی شرایط دي، بیکاری شرایط دي او موقت و زلزلی و حوادث، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطی پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری. نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره موږ په تیرو څلوېښتو کلو کې، په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اسلام مبادی زمنګ په وطن کې شته. مطمئنا نورستی خبره چې معزز ضرور وکړه د کار په ارتباط باندې دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوي زمونږ په وطن کې هم ډیر وږي دي، وتګي دي، مونږ د دې مسؤل ناشته
نو خو خو به دا خبره نه کوي، زیاتره دي نور خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سید صاحب، کرا سره به بیرته درته راستنی غوي وریدونکو را سره دی لده به وره مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي غږ مخبري مهرباني وکړئ. خان پاچا مهرباني. ستړی مشه دی کوټ لول سوالې نه مونږه نن په خبرونه کې له افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
قانوني کډوالۍ په موضوع خو مونږ څه ویو چې دلته خلک چې ډیر زیات مجبور دي. اول زه به تعالی د خپل ځان مثلا دغه کمزما دولس کاله مکتب ورې، سلور کاله پانتون ورې، دلته په افغانستان کې څومره انجوګانې دي ټول لمې خپله سیوی یو یو ځل لیږل، د افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي دي ټول لمې خپله سیوی لیږلې ورغلی، نه څوک انټرویو له چې واسطه ونه لاړي، نه دې غواړي، نه یې څوک امتحان له غواړي، نه یې څوک دغې له غواړي. ښه سړی مجبور دی چې شي او کې څه چاره ده. تاسو دینه خو بل اخو بل چاره نشته یو لوست ځوان یو لغه ځوان څه چل
نو دغلته ځوانان څه وایي دغلته ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لویدیځ هیوادونو ته هلته به بهتره کار روزګار عمومي
نو ټول خلک باندې تکل کې سم چې تلې دی هغه لګوري هدا
ډیر مننه دی دی اوریدونکو تماس خط مننه تاسو نه مننه کو
مننه
سر مننه یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سیدی صاحب که څه تاسو د حقوقي لپلو او دلته دا مسله ډیره تشریح کړه اغه افغانان چې دلته راځي تاسو وګده مو دا په لویدیځو هیوادونو کې به ګرځېدلې افغانان به مکتلې واقعا اغه خلک چې کار پسې راځي دلته ښه کارونه موندلی شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولی شي
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی اغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري حقوق او ژورنالیزم او سلسله شیان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي دومره د دې چانس نه لري اما که چیرته دلته راشي معاینه زده کړې وکړي داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي مطمئنا د دې ځای عاید د هغه مصارفو په تناسب باندې چې زموږ استاذ په وطنو کې کوي دا چې ښه کار به پیدا کړي چې دا کاملا انفرادي خبره ده مطمئنا سلها او افغانان په بارونو کې په مشکلاتو او تمام شي تخته شوی دي دا چې هلته یو لوبغاړی راځي او هغه کم پیسې خرڅ مرز کی او هلته مجلل وادونه وکي دا وکي هغه وکي په عادي ژوند باندې په عادي نالج او پوهې باندې ډېر زیات سیاوي نه ترلاسه کیږي اما که چېرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی د دغه ځای حد اقل عاید هلته په افغانستان کې ډېر عاید ګڼل کیږي دا هر شیان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید افراد او اشخاص په جدا جدا قسمونو کې خلای سره باسي اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي د سترو په اصطلاح توپیري او طبیعي او جنایاتو سره مواجه تجارت روپیې
مننه مننه کو سید صاحب سلامت اوسئ مونږه د ژمنې سره سم چې تاسو سره مکړی وای تاسو نور وخت نه نیسو تاسو سره خدای پامانی کو په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو دوستانو صلاح الدین سید صاحب لطف وک مګ بلنه و منله وخت کم درلو تر پای پور سره خبرونه کې برخه نشي اخیستل د موږ په دری خبرونه کې چې یو ستروسته پیلې یو غم پام دی موضوع ده د سید صاحب نور نظریات موریدل شي بیرته زور ام سپور صاحب ته سپور صاحب په دې اروپایي خارونو کې چې زکلنا کله ګرځم په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکور خلک یا په نشوروک دي خلک دي دوی په منس کې ته ډیر په سادهګۍ باندې یو لوی برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی پرېر بد وضعیت کې دي په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام زی بولی پښتنه مې هماغه ده چې له سایدي صاحب نه مې وکړه هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته په ډېر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي
مننه په د سایدي صاحب په خبرو کې هم دا موضوع ډېر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دا ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته لکه د غزوان چې مخکې دی کوټ ولسوالۍ سره خبرو وکړ نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې او متاسفانه ما غواړم چې تاسو هم وفرمایئ د بهر د تک د حل لار نه ده ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته زی هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلی درجه یا تعلیمی درجه چې ضروری دی او کار د منډلو د لپاره چې دوی باید ولري او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر څو چې کار پیدا کړي دوی ته برابر نه دي دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن یې ټیټ دي دا خو ډیر واضح خبره ده نو دوی داسې فکر ونه کړي چې مونږ زو به حالت خامخا کار به یې خژوند به یې موټر به یې میله به یې چلچه به یې پیسې به یې هر شی نه ډېر ستونزمن کار دی دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي اکثرا هم داسې فکر کوي بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کېږي په سړکونو باندې پاتې کېږي لکه دا وروستنی حادثه چې وشو د مونږ افغانان اتلس کسان بیچارهګان شهیدان سو په لاره کې دوی هم په همدغسې فکر کې وو چې دوی لاړ شي ولته ځان ته یو کار پیدا کړي دې باندې باید د مونږ او تاسې خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لاره نه ده بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه د په مختلفو لارو باندې وروسته وغږېږو زه یو څو اوریدونکو ته ورزم زه غواړم چې دغه خبرې مراته د خبرونې وروستۍ برخه ته وساتئ چې څنګه کولای شو چارواکي څه کولای شي عام افغانان څه کولای شي دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بل اخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغه سی ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئنی کدی اروپا ته ځي کدی امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار پتمي یو جاب افارې تر لاسه کړی په اصطلاح د دندې وړاندې تر لاسه کړی یا لک تر لګه یو ډاډمن لوري ته سي څنګه کېدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوي وشي او وصولي لارې خپلې کړلی شي او په کور دننه څنګه بسایینه رامنځته کېدلی شي په دې باندې به وغږی ګزر اعظم اشرفي صاحب ته تاسو مخکې واقعا هغه درناکه خبره وکړه او درناکه کیسه وکړه چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو غوښتي و چې کدی 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بل اخره پیدا نشوه اوس دا راته وایي چې تاسو چې له هیواد نه دی وتلو پریکړه وکړه په دې اړه باندې راته وایي چې څه خلاله یو څه سره مخ شوي
ولانو وای څه فرزا لمن کني دي یا ډیر غریب شي یا د یاد لغم دینه دا د پښتنو یو لړ دی چې د پښتنو هغه دردونه پکې په دا د کوي د ایران د قشاکی لار چې دی زه خپل خو اروپا لار ته نه ورغلی فقط د ایران پر د قشاکی لار نه ما دي ته د دې دنیا د پولیسرات لقب ورکړی دی هغه مېن دي چې دا هم دا وز ما ژغوري که خبر سي چې د دې بچان په لار کې څه تلیفون غالي په هیڅوک هیڅ مور خپل بخون پر ځل پر دې لار پرنيش دي د نهایت سخت لار دي واکر چې ټول افغانان جاړي موږ په د دې غروپ مېنس کې چې موږ سره کم ظلم دغه قاچاقبر کوه احساس مکو چې موږ بغیر پر دې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نه موږ ژغ بغیر له خدای مو چې نه ژغ او دې نو مو پر یاد او دې نو مو درد دوا کېدا نو حال چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لار چې څومره ستونزې ګالو یو خو ماشومان شدي دا په زرګونو ماشومان هر شپه څلور زره پنځه زره شدي ماشومان پر دې لار په پیاده شکل باندې او د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توندې او لوږې سره مخامخ کیږي په بلغاریا کې اتلس نفره چې زموږ یو ډول شي دا سي هغه د جسدونو خو معلوم سو ما زما ډیر ملګری دراتول چې په دا غلارو موږ به جسدونو ولې د ترتیب وشو دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کاش هر څه چې ژوندې تیر شو چانس یې بشو چې پات شو هغه پات دی نو بیا چې کله البته ایران ته ورسیږي یا دغه سي چې په قاچاقي توګه چې هڅوب د افغانستان وځي هر چیرې چې ورسیږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سروس کروت ژوند کول دي یو خو زه د ایران په اړه تاسو وایم د ایران تومن چې د ډیر ښه دی دا اوس موږ ټول اکثر به سواد ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمينه نه ده برابر نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دې البته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي اول خو د خپل ځان په ایران کې نسی چې د ایران تر موږ یو فقیر او بدبخت هیواد دی خو یوازینی امید د خلکو همدا ایران دی په ایران کې البته چې د حقوقي هغه اسلامي هیواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دی هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دی افغانان سره ډیر بد چلن کیږي افغانان وهل کیږي افغانان تکول کیږي افغانان زندان کیږي افغانان ته د ننوایي کې ډوډۍ نور کوي افغانان ته په د یو سفر اجازه نه لري، افغانان د کور کرای کول اجازه نه لري، موږ ټول د یو کال په پټه حالته تیرو، یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه. زما په ما چې څه تیر شي دي، خدای دې پر هیڅ افغان نه تیریږي. زه د ټولو هغه طالبان وروڼو څخه زما غوښتنه د یو افغان په صفت دا ده چې تاسو د خدای پر لحاظ د دغه قاچاقي لارو ته یو سنجول شوي یو فکر وکړئ. یو هیواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګرو ته اړتیا لري، یا یو بل سره غني هیواد چې کارګرو ته اړتیا لري، په قانوني شکل دوی ته یو لاره جوړه کړئ. حداقل هم پاسپورټونه دي آزاد کړي. زه خپله چې پاسپورټ وسي، ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخابو؟ په قاچاقي کې د ښځو سره بې عزتي کېږي، د ماشومانو سربی ز ټیکی جی د سپینزور سربی ز ټیکی جی کارلم یو د سرور پر انګار باندې چې انسان تا کولای شي ناممکن ده، خو بیا هم ته د مجبوریت زور در پسې دی. نو ما په ټول مشران څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، دغه ځوانان چې بې سواد ځوانان دي، کې سوادار دي، دلی دا موږ د دې هیواد بچانو خپل په هیواد را باندې ګران دی، خو چې مجبور سو بیا نو خپل پر زندان خپل مور پلار پریږدو بیا بل ځای ته سفر.
مننه مننه شفیع صاحب، وروسته راځو، وروسته درته بیرته راګرځو. یو اوریدونکی دی، له ده به واورو مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه، تاسو ته سلام، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. د صحت په جامو کې به مو خبرونه پیل کړی وي. شفیع تنگیوال یم له وردګو څخه.
ستړی مشه تنگیوال صاحب، د تاسو غږ خبرېږي، مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به ان شاء الله خبرې.
مننه، خوشاله اوسئ. نمړی شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنیو ته تسلیت وایم، او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه یم. الله پاک دې جنتونه ورکړي. او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پرداسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي، نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي، ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم، سیدا یو شمیر به مجبور وي ځیبه، خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي. دوی غواړي چې هغلته د خوا دوخوا لخوا لنور استفادو څخه استفاده وکړي. نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډیر احترام باندې باور وکړه. په دغه اتلسو ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغه ځوانان وو چې عمرونه ډیر د چټ سین باندې وو، یعنی دوه ویشت او یو ویشت. نو دای دې د کورنۍ لپاره چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله، نو دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی. بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي، او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده. نو بیا هم داسې ځوانان دي، نو نه پوهېږم چې دی ولې د خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي سابېږي. نو داسې خبرې دي.
اتلسو کسانو کې دوه تنه د میدان وردګو وو، دا د همدغه کسانو نو چې د مړي تازه وړل شوی دی افغانستان ته.
بالکل بالکل، د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخید درې وو، بل زمونږ د تنګیر درې وو، ځوان ځوان وو، غختلای ځوان وو، د کم سین وو. باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم، د هغوی د کورنۍ یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم، نو ډیر د خوشنوون کې خبره هغه دی ځای دی.
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي، مثلا په یو کلی کې یو کس لاړل وویل چې زه ځم خارج ته ځم، بیا هغه لاړ شي دلته په اروپا کې د کمې ودانۍ مخې ته عکس واخلي، بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي، بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي، یو دیم پکې په هماغه ځای کې وګرځي. فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي، چې والا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې ایښی دی، زه غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم. فکر کوي دا اغېز لري؟
بالکل، ولې نه. زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یوه سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره، له تاسو سره، له ډیرو رسنیو سره شریکوم. هغه که داسې پیښې وي، بالکل زه وینم ډیرې ځوانان امداسې ساحو کې عکسونه خلی هغه د سیمه هغه کسان چې با تحصیل وي تحصیل کړی وي نو دوی ویني نو دوی هغه خواته هغه کیږي کچیرې د دوی څخه هغه متل دی ومځکه هغه ځکه سوځي چې ور په بلوي موګه نه یو تری خبر نو څوک حال وایي څوک نه وایي نو دې هغه حقیقت نه معلومي کې خو یو شمیر بیا کسان چې کله په لار باندې تللی وي بیا غلطه تللی وي او بیا نو د یو سره د زړه خواله وکي نو ډیر زماتونه ډیر تکالیف پتر شوی وي نو نه پویګم رښتیا هم دغه عکسونه او دغه سچارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمیر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیل ځوانان دي په کار باندې پوی کسان دي نو زه یې دلته د یو څو روپیو لپاره او تا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي خو نشته هغه داسې نشته خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په رقم رقم جامو رقم رقم کې عکسونه واخلي او دی دي
مننه کوم چې دا سیالي او شریکی مده زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو همدارنګه له خغلی اشرفی نه په دې اړه باندې چې په کور دننه څه کېدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي ولې افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاروي په دې برخه کې ستونزې چیرته دي بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی راسره له بادغیس نه مهرباني وکړئ پښتون صاحب ستړي مو شئ خپرونې ته په خیر راغلی
تخنیکی همکار ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
خبر ادا شد مخکی به موږ ویل چې دا سطح د آگاهی د خلکو ټیټه ده خلک آگاهی نه لري چې اروپا ته ځي پر غیر قانونی لاره یا نور خارج ترکیه ته ځي یا بل ځای ځي اوس هغه آگاهی هم واقعا د مدني پالانو دخوا استاسو دخوا د ژورنالستانو او د رسنیو دخوا خلکو ته هغه آگاهی هم ورکول شوې ده خلک د دې لارو په خطراتو هم پوهېږي اما بیا هم ځي انصاف خبره دا شي ده که یو څه خلک د مجبوریت ځي دا زمنم اما بله خبره دا ده هلته چې په اروپا کې یو سړی انډیوال ولري نفر خط ورته راسي یا تلیفون ورته کوي یا پرزن چې دلته داسې پیسې دي اودسې دي اوس دغه زموږ ځوانان زه دا منم دا انتقاد زه کوم چې مسؤولین د امارت شهر نظام وي مسؤولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته خپل رعیت ته خپل ځوانانو ته خصوصا دانشمندانو ته تحصیل کرده انسانانو ته مطابق د دوی د تخصص مطابق د دوی د کار مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته په سلهاوو مهارتونه شته په شرط دي چې پر وګمارل شي او خلک پر کار شي او دغه خلک چې اروپا ته ځي باوجود دي چې هلته غیر قانوني شي اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي انصاف که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچي په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي زما خپل زوی خارج ته ولاړی مګر چې حافظ د قرآن و اما ما چې وویل پلار زه ترکیه ته ځم اوس په ایران کې دی ما ورته وویل زویه کدا شي چې ما پلار بولی او ځان زما زوی بولی ما خپل د زړه په وینو تربیه کړی دا و چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه بیا نه لرم اوس چې ګورئ د 13 لپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته یې جنازې ځینې راوړي په کانټینر کې یعنی دا څونه یو غټه ضایعه ده دا موږ چې خارج ته ځو انصاب په ایران کې څونه بې عزتي زموږ سره کېږي په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتي د افغانانو سره کېږي نو زما ږغ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ او ږغ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچیانو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه زه د دما تخنیکی همکار غلط کړم د ماتو له بادغیس سره دی ما ویل قاری صاحب د کیدلې شتللې بادغیس ته بیا مننه کوم قاری صاحب تاسو همیشه موږ سره په خبرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډیر ښه معلومات را سره شریکوي کورم بعد موږ منندوی یو لکه څنګه چې تاسو ویل
قانوني لاري متاسفانه په افغانانو باندې څل داخل نه محدود شي دي څل بهر نه محدود دي په دې باندې بیا زغړم چې ورسته دي رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې افغانانو نه دغه بشري حق خستل شوی دی چې دی سفر اجازه ولري دی ویزه اجازه ولري په دې حال کې چې کدي بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي ځینې موارد ډیر کلک نیول کیږي په دغه مورد کې ولی دی نړۍ دی هغه هیوادونو چې له فقر او بیوزلۍ سره مخ دي هغه خلک ستونزې لري خو تر هغې مخکې غواړم چې اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بد چلند کېده غالباً د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولئ او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیس ورات غوندې ولاره ده چې ډیر د ستونزمندې ته نه تیریدل تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک وو د څه ډول برخورد سره دا خلک مخکې دل او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان مو دوی څه ویل ولې زی چیرې زی
ان صاحب دمړې اجازه راکړي چې دا کاکا چې ول چې ما بچی ته په ایران کې د یو ټاپو سره علیکم وای ایران ته موای چې ورانسې پکې اوسېږي افغانان چې د مزلوم خدای دې د زوی وساتي دا در تاسو د پښتون جواب ته ان صاحب په لار کې قاچاقبر چې دی ګیرش نه پر یو موټر ته چې یو موټر د 15 نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دکې مسته د ګیرش نه پر ورچی نر او شې نه ګوري کوچنی او سپیږر نه ګوري ټول باندې ته چې زخپل د یو ټیوټا باندې کې سپورو ما موږ درې ګیرش نه پر وو ما اوله تجربه و دې زکندن بلاري نو ډیر خل څنګه سم چې د دې امکان او چې زه دلته دخل او هغه کسان چې موږ دون پر تختو چې ما نه فاس بنسو هیڅ نه ما چې غوړي نه نیمه ځغه وي نو د دې موټر باندې پورته سویم کله چې باندې پورته سم البته موټروان باندې لکه چې کښته سو موټروان موټر ودرو نو دا غټوله ما په ګناه دا درو دي شنفر ټوله راښته کړلو دونه یو هلو چې شکنځل وبدي ورته را توکرلی هر سانه موټر دروي بغیر لږ چې بیچ مشکوم ګناه کړی هر سانه موټر دروي وهلو یو شکنځل را تکوله د مژه د دې د نیمروز نه چې حرکت وکي د کلګاو په نامه یو غر دی یو بل غر د ناشکل په نامه دی چې په دې غرونو کې خورا افغانان به د خاطري لري د دې غرونو څخه د دې قاچاقي غرونو څخه نو د دې خافګاوي چې البته موږ قاچاقبر موږ کوم خافګات وړي د زرزمنی لاندې یو داسې وټاک وی چې البته سرویس نفر یا 50 نفر نرو شدي په ټیله ورټیل وي د دروازه کول کې تر دوه ورځو تر درو ورځو پورې انسان د کم اړتیا لري هغه د شیت دی نور او داس کوي لمونځ کوي وژی کېږي تژی کېږي نه نه دا خبرې نهشته بالاخره پر هر څومره شپې چې نه شپې دا لس شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران کرمان او دغه ښارونو پورې دا قاچاقي لاره ده نو دغه ښځې او ماشومان چې دي دا هلته به محرم نه مراتېږي چې یوه ښځه وکولای شي چې خپل د میړه سره کښینی دا اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی نه د شیدي د خاوند په لاس کې د غرونو په څوکې کې شیدي یو طرف ته وړي نارینه بل طرف ته وړي ما خپل سترګو لیدل چې سپین سرې شیدي چې وایي دا غزما مجور دا خلک چې وچې د بدخشان نو دا غزما مجور ما ته موجود دا کوي دا سپین سرې چې ولته دا نارینه سره ولاسته هغه فیرغه چې ولته موږ سره د بل لار ولر چې شپږ وشه دي جلا کړی وي نو ما خپل سترګو دغه حالات ولید چې دا څه شدي په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهاني جدا کول چې ډیر خورا شکنجه ورکول ظلمونه او سره کول خوشنطي ور باندې کوي دا د نن د یواد د نن موضوع نه دی یاد د افغانستان د یو کال موضوع نه دی هر څومره وخت کېږي د لاس کال شل کال څلويش کال چې افغانستان کې دغه جګړو قربان شوی دا د قاچاقبر یو عایداتي منبع ده د امدا غرونه امدا قاچاقي لري نو دونه سخت دي چې د سخت په اړه چې زه هڅه وایم ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام ده ورکړی چې ما ازرائیل علیه السلام ونیل دی ولی مرګ ما ته راغی نو ان صاحب زوس مثلا ولا چې دوستان ته څنګه وان چې تاسو په افغانستان کې پات شي آیا په افغانستان کې زه خپل ځوان زه ما نه فار څخهسته زه تاسو څخه د نورو دوستانو اوریدونکو څخه زما سوال ده چې زه په افغانستان کې پات شم زه درته څه کار وکم مثلا زه خپل ان صاحب ما مخکې دلته مزګه وکړله پم ځکه چې زه تاوانی سم ټول دوستان خبر دي ما ته 300000 300000 افغانۍ ما مصرف کړې مزګه وکړم ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هیواد کې خپل په هیواد کې اقتصاد پر شو درو تاسو وګورئ د ځمکې او به څوارلسمی د غټه تللې پردې تللې چې اوس د چینایي سولر زور نه سي پرسیدل چې راپورته شي ځمکې او به لاندې تللې وچکالي د بل خوا ده د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بل خوا دي نو دا د سیوادار موضوع به پریشو زه د سیواد ځوانان زما لپاره څه کاسته اته یا لس نفر اولاد د پسې دی زما بریوان د تخپل د دولت لاس ته چول کیږي چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورت راکړي هر افغان ته هر ځوان ته موږ ته پاسپورت راکړي چې موږ پر لارې ونه وغلسو موږ لاسونه پرې نسی ان ته اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما خشیان زما د اکاډمي د تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم دوی څور مخکې د فرانه حرکت وکړ ایران ته په لارې قاچاقبر ونیول همدغه قاچاقبر 15 میلیونه تومان مو ورواسته و دي لا هم غژونې به په امبر ورک شي کاژله بلکې سلسل میلیونه پر نفراکه حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري بیا هم 15 میلیونه تومان په لارې قاچاقبر ته استولې دي یوه لس نفر او ټول څنګه ما شمانو چې پلورونې په ملي پولیسي کې آلته په شهادت رسیدلی و دوی د مجبوریت چې د کوند ځامن و د مجبوریت ایران ته تللی و یو نفر پکې مشر و یو لس څنګه ما شمان دي دا وسم په ایران کې دي موږ وری د ایران څخه پر ټول چارواکو ژغو کوي چې دا کسان ګروغان سي دي خو بغیر خدای چا ژغوانو لري دا مو د دوستان په طریقه دوی سره کومک وکړي 15 میلیونه مو ورته ټول خې دا غلار دي صاحب یو څلې چانس پیدا کړی تیریږي یو موټر تیریږي دوه نور د غلو لاس ته ولېږي بس د محشر ورځ د پولیسرات لقب ما ورکړي دی البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی ستا نور نوټه چې د دې خدام واوښته
مانه زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري چې هغه هم د غلار تجربه کړي او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري او همدارنګه ضرور نه ده چې ټول دندې وظیفي او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبان ته وسپارل شي اغه سوانان چې د هواد برخه دا غوي ته کار ورکړل شي روزګار ورکړل شي او که روزګار نه وي دا چارواکو دا یو مسولیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختول شي او لدغه سي خطرناک لارو نه خپل خلک راګرځول شي پر حال رامسپور سب تر اعظم رامسپور سبي وساده پښتنه چې کېدې شي د منګړي راوریدونکو سره یې د نړۍ د قوانینو لمخې انسانان آزاد دي د سفر آزادی لري د تګ آزادی لري او چیرته چې وغواړي تللی شي دا په لویدیځ نړۍ کې د پرمختللو هیوادونو کې واقع هم د قصدي هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورت ولري هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي زیاتره هیوادونه خو خپل منځونو کې سره ویزې لري نه تګ راتګ کوي ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي ته ولاړ شي اول راته نړیوال لیدلوري نه وایا چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایل نه ده د خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته بیا کورنۍ اړخونه څه دي په کور دننه مثلا پاسپورت او نور شیان دا ولې ستونزې دي مهرباني وکړئ
مننه اول خو بعد په بینالمللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل خصوصا د بشر د حقوقو په بینالمللي اعلامیه کې درغلي د 13 ماده ده چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي او بیا په مدني او سیاسي کنوانسیون 1966 کې هم درغلي ده چې انسانان چې هیوادونه باید د حق پر رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباع ته د زمينه برابر کې چې دوی د نننه په ملک یا بهر ته کچې دوی وغواړي سفرونه وکړي دوی باید آزاد ووسی متاسفانه اوس په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتی دلایل لکبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوی دي او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه ملاويږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو څلوېښت کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. د جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي متاسفانه دا د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو غټ مانع ده. فکر کوم چې کچېر خدای وغواړي یو دغه موانع لرې شي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو ښه تعامل باندې ولاړ شي، نو کېدای شي دا زمینه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد شي. خو دا یو منل شوی حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېری مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه درېمې نړۍ ته یا پسمانده ملکونو لکه افغانستان غوندې یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي ډلې شتون لري، یا مثلا دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېری مونږ او تاسو زیر شو، دلته خلک هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ خلکو په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دی چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده، دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په څنګ کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی، چې په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمینه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېرې موږ مسلکي تعلیم ونه لرو، یو ناول دواني، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شی موږ زده نه وي، نو بهر کې خو موږ ته سو کار نه ورکي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده، هغه ډېر عمده مسله ده، دا د بین المللي شناخت زمينه ده، چې کچېرې خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر شي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمایندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمينې برابر شي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرورت دی چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یا یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي، چې په دغه اقدامات کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده، نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه. تاسو ډیر مهمه ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پریږدي، که څه هم په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی په یو لړ څرګندونو کې چې تازه څرګندونه وی او دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل، یا نور نړۍ ته، چې ګوندیاغ کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي، چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا زورول کیږي یا شکنجه کیږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم رپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي، په هغې کې
که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه خو نور مسایل غربت، فقر، بیوسلی شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اوریدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، ځورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې ځورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست اوسي، فعال اوسي، یا مثلا په نورو برخو کې کار وکړي، هغوی هم په سیمه ییزو چارواکو سره وخت ناوخت مشکلاتو سره مخ کیږي، چې دا هم یو موضوع ده. خو په مجموع کې داسې ښکاري چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رامسپور صاحب اشاره وکړه، دا یو له جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب، تاسو ته براشو خپلې خبرې م راټولې کړې، که څه هم تاسو مخکې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کیدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي؟ او تاسو د پاسپورټ خبره څو ځل یاده کړه، آیا پاسپورټ اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فرا کې یو سړی غواړي پاسپورټ واخلي، اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه تاسو خبرې کوم، تېره په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر، خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خپله ورور همدا اوس چې ده په ایران کې ده، هغه څو دوې میاشتې مخکې آنلاین ستینام کړی و، خو ما بیخي د ستینام وخت ډېر دونه لنډ و چې هیڅوک خبر نه شوه. بله خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ، د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلي دي، دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي، اما ولس له مخکې هم وژی و. اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریا راوستئ، زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا دا څه شي سو؟ دا فقر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې دروښ سره مخ شي. نو ټول خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی درته اوبه وچی سي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي، او بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښته سي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هیواد کې کار پراته پیدا سي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دوکان می جوړ کړی، ټول خاګه شاید دي. ما یو کال دوکان وکړ، سلور لکه می پکښې تاوان سي دي. نه پوهېږم چې زما چانس اوس خراب دی او که واقعا چې فقر شته. مځکه کاروبار مې کړی دی.
مننه کوم اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خبرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم په بحث کې دلې شي. په دې هله باندې چې په افغانستان کې دیننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او ممنون، خوندي او مسون ووسی، او که څوک له هواد نه وزي، سفر کوي، کار پسې، روزګار پسې، د مسونیت لپاره غوي قانوني لارې، پاسپورت ولرل شي او ویزه ولرل شي. زل تاسو دواړو درنو ملمنو نه دي، حقوقي چارو ل کارپو او حقوقي فعال نه محمد ابو الاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه ل تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خبرونه کې خپل کیسه او خاطري شریک کړلې، مننه کوم. تربیه تاسو ټول په خدای سپارم. خیر چای
ستارا وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا راوڑے او شام لدی پور گھر ستارا وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا راوڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا پیغله و خزان خزان روانه دانن چی و پیغله و خزان خزان روانه دانن چی و پیغله و خزان خزان روانه پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوڑے او شامل دی پوری غر سیتا راوڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوڑے او یو پن می د ټپو پټو لالا راوڑے او جامی رنگ کرل سمر قامتنا د غسپین جامی رنگ کرل دا سمر قامتنا د غسپین جامی رنگ کرل دا سمر قامتنا د غسپین جامی رنگ کرل دی پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن می دٹا پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر سیتا را وڑے او یو پن می دٹا پو پٹو للا را وڑے او یو پن می دٹا پو پٹو للا را وڑے او بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو تر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او شامل دی پوری غر سیتا را وړه او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او د خار د خایستونو مازیګر بپ کې ورک شو د خار د خایستونو مازیګر بپ کې ورک شو د خار د خایستونو مازیګر بپ کې ورک شو لیمو کې میچنا چلم چنا را وړه او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او شامل دی پوری غر سیتا را وړه او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او Yeah. پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم له یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس پسینه وړم د یو مات زړه سره درومم یو روغ زړه مې لکلی نه ترخه.